د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي، د ازادي رادیو د نن ورځې 12 ساعته خبرونې له همدې شپې پیل شوې. نه د چهارشنبې ورځ د 1499 هجري لمریز کال سنبولې د میاشتې 14مه ده، چې د 2019 میلادي کال د سپتمبر له 4مې سره برابره ده. نوریاس نوري مودا لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبري مجله کې به واوري چې نه پخوانیو امریکایي سفیرانو او لوړ پوړو چارواکو خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې د سولې له یوې هر اړخیزې هوکړې پرته له دې هېواده په زیات شمېر د امریکایي سرتېرو ایستل به په دې هېواد کې یو ځل بیا د کورنۍ جګړې ته لاره هواره کړي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چې یو ماموتو په دې هېواد کې روان تاوتریخوالی د پای ته رسولو غوښتنه وکړه او پر ټولو لورو یې ټینګار وکړ چې د خبرو له لارې روان تاوتریخوالی پای ته ورسوي. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن پرون وروسته تر دې چې د هېواد په پارلمان کې له یوې موافقې پرته له اروپایي ټولنې د برېټانیا د ایستلو په اړه مهمه رایه ګیري وبایلله وویل دی به له پارلمان وغواړي چې له وخت مخکې انتخاباتو ته رایه ورکړي. د ترکیه ولسمشر وای د سوریه په ادلب کې د امن سیمې د هېواد د حکومت د سختو پوځي بریدونو له کبله تقریبا له منځه تللې ده. د خبرونو ان تفصیل. نه پخوانی او امریکایي سفیرانو او لوړ پوړو چارواکو خبرداري ورکړي چې کله امریکا متحده ایالات مخکې تر دې چې په افغانستان کې د رښتینی سولې او هوکړه چې د کابل حکومت او طالبان په کښکیل وي او هغه د دوی ترمنځ وي ترلاسه نشي، له دې هېواد خپل ځواکونه وباسي، ښایي دا هېواد په کورنۍ جګړه کې ښکیل شي. د پخوانی امریکایي چارواکو چې پکې په افغانستان کې د امریکا شپږ پخواني سفیران هم شامل دي، په یو ګډ بیان کې ویلي چې له افغانستان نه په لوی شمېر د امریکایي سرتېرو وتل باید د سولې له یوې رښتینې توافق وروسته وي نه مخکې تر هغې. د پخوانیو امریکایي چارواکو دغه خبرداری داسې مهال ورکړی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په وروستۍ مرکه کې وویل چې له طالبانو سره په اصولو کې یوې هوکړې ته رسېدلی چې پکې په نورو مسلو سربیره په افغانستان کې د امریکایي سرتېرو کمېدل او بالاخره له دې هېواده یې بشپړ وتل هم شامل دي.
ما با طالبا در پرنسیپ به یک موافقه رسیدیم سر چهار موضوع. موضوع تروریسم، دوم مسئله کم شدن قوا و بالاخره برآمدن قوا مربوط به شرایط است، سوم مسئله شروع مذاکره بین الافغانی و چهارم آتش بس کلی و دائمی.
په افغانستان کې وروستۍ تاوتریخوالي ته په پام لګڼو افغانانو سره داسې اندېښنې زیاتې شوې چې ښایي طالبان له افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته هم د افغانستان د حکومت خلاف جګړو او بریدونو ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چې یو ماموتو په دې هېواد کې د روان تاوتریخوالي د پای ته رسولو غوښتنه وکړه او پر ټولو لورو یې غږ وکړ چې د خبرو له لارې روان تاوتریخوالی پای ته ورسوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویو ماموریت یا یوناما د سیشن بي د ورځې په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې د تېرې اونۍ تاوتریخوالی په دې هېواد کې د خبرو اترو له لارې د کړکېچ د چټک هواري اړتیا نور هم جوتوي. د ملګرو ملتونو په دې بیان کې په کابل، کندوز او بغلان کې د هغو بریدونو یادونه شوې چې پکې ګڼو ملکي خلکو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې او طالبانو یې مسؤلیت اخیستی. په بیان کې همدارنګه ویل شوي چې ملګري ملتونه د هغو لسی مرګ ژوبلې په اړه هم اندېښمن دي چې د حکومت د هوایي ځواکونو په عملیاتو کې اوړي، او په دې لړ کې په فاریاب کې د هغو عملیاتو یادونه کړې چې پکې د ښځو او ماشومانو په ګډون 12 ملکیان وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان شوي وو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د نړیوالې ټولنې له غړو هم غوښتي چې افغانستان کې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو په هدف خپلې مرستې جاري وساتي او د تلپاتې او دوامداره سولې د هڅو پرمختګونو ملاتړ وکړي چې دا مهال رامنځته شوي دي. او روسیا وایي طالبانو او امریکا ترې غوښتي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د هوکړې د لاسلیک په مراسمو کې ګډون وکړي. دا خبره د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ایګور مورګولوف د روسیې تاس خبري اژانس ته کړې. تر اوسه نه ده څرګنده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ کېدونکې هوکړه به کله لاسلیک کړي، او نه هم دواړو لورو تر اوسه دا رسما تایید کړي چې له روسیې د دا ډول غوښتنه شوې وي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. امریکایي سناتور تید کروز وایي هېواد تر اوسه د دې وړتیا لري چې د نورد ستریم دوه په نوم د ګازو د هغې لیک د جوړولو کار چې بشپړېدو ته نږدې دی او د روسیې ګاز جرمني ته انتقالوي ودروي. روسیې ویلي تمه کوي چې د دغې 1200 کیلومتره اوږدې لیک پروژه د روان میلادي کال تر پایه بشپړه شي. د دغه نن لیکه په فعالې دوسره به جرمني ته د روسي د ګاز صادرات دوه برابر شي. کروس چې پر هغو کښټیو چې له روسي سره په دې پروژه کې مرسته کوي د بندیزونو لګولو د یوې لایحې ملاتړی دی، پرون هڅه وکړه چې هغه مخ په زیاتېدونکو شکونه چې ګواکې متحده ایالات نشي کولی د دغې پروژې مخه ونیسي لرې کړي. هغه په واشنگتن کې د هاتسن په انسټیټیوټ کې د وینا په مهال وویل د جولای په میاشت کې د سنا د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې په هغو کښتیو چې بالتیک سمندر کې د دې نلیک په جوړولو کې فعالیت کوي د بندیزونو په اړه لایحې ته د دو په مقابل کې د شلو رایو ورکولو دا وښوده چې په کانګرس کې د داسې یوې لایحې لپاره کافي ملاتړ شته. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن پرون وروسته تر دې چې د هېواد په پارلمان کې له یوې موافقې پرته له اروپایي ټولنې د برېټانیا د ایستلو په اړه مهمه رایه ګیري وبایلله وویل دی به له پارلمان وغواړي چې له وخته مخکې انتخاباتو ته رایه ورکړي. جانسن له رایه اخیستو مخکې ډېره هڅه وکړه چې د بریکزیت په اړه د ده د حکومت د دریز ملاتړ وکړي، خو د ده د محافظه کاره ګوند یوویشت غړي هم له مخالفینو سره یو ځای شول.
I don't want an election.
د بریتانیا پارلمان پرون هغه مسوده چې څو ګوندونو له خوا وړاندې شوې وه په 328 موافقو د 301 مخالفو رایو په وړاندې تصویب کړه. دغه مسوده له اروپایي ټولنې له موافقې پرته د بریتانیا د وتلو مخه نیسي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د سوریه په ادلب کې د امن سیمه د هېواد حکومت د سختو پوځي بریدونو له کبله تقریبا له منځه تللې. اردوغان د سیشن بې پر زویل په سیمه کې له ټولو لورو سره په اړیکه کې دی څو د ادلب وضعیت ته یو حل لاره پیدا کړي. په ادلب کې د امن دا سیمه د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په وړاندیز د هغو سوریایي وګړو لپاره چې له جګړې تښتې رامنځته شوې وه. د ترکیې ولسمشر انقره کې په یوې خبري غونډه کې وویل نه شي کولی په دې موضوع چپ پاتې شي او پرېږدي چې ادلب د حلب په برخلیک اخته او سقوط وکړي. خبرنه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا وزنه نور خبرنه غوړي به هم ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې پر پرونو کې به واورئ چې نه پخوانیو امریکایي سفیرانو او لوړ پولو چارواکو خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د سولې له یوې هر اړخیزې هوکړې پرته له دې هېواده زیات شمیر امریکایي سرتیرو ایستل به په دې هېواد کې یو ځل بیا د کورنۍ جګړې ته لاره هواره کړي. د افغانستان د انتخاباتو لګښت د سیمې د اکثرو هېوادونو په پرتله څو چنده زیات دی. علت دې څارونکي له هېواده بهر د رایې پاڼو د چاپولو په ګډون د ټولو وسایلو رانیول بولي.
کچې موږ تخمینا وایو تقریبا پر هر رای ورکوونکي $15 مصرف راځي.
افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو ته په ورنږدې کېدو سره د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیونونو لس پخواني غړي له خپلو دندو د ناوړه استفادې په تور هر یو په 55 کلونو تنفیذي بند محکوم شول. آیا دغه حکم به د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو له شفافیت سره مرسته وکړي؟ په دې اړه مو د انتخاباتو د څار دی او بنسټ د مسؤل نظر اخیستی.
دا یو د برات داسې ټول هغه داخلو پاوته چې په دې مورې کې باید احتیاط وکړي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې پر ایران د امریکا له نوي بندیزونو مو هم خبرو او د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ژوند رنګونو د لړۍ یوه نوې برخه درته خبرو. ازادي رادیو اورې د خبرونې پاتې برخه به هم زنور یاس نورې د خپل تخنیکي همکار شفیقه یار په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. نو پخوانیو امریکایي سفیرانو او لوړ پوړو چارواکو خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د سولې له یوې هر اړخیزې هوکړې پرته له دې هېواده په زیات شمېر د امریکایي سرتیرو ایستل به په دا هېواد یو ځل بیا د کورنۍ جګړې لور ته بوزي. د نهو پخوانیو امریکایي چارواکو په کابل کې د امریکا پین شپک پخوانی سفیران د افغانستان لپاره د امریکا یو پخوانی ځانګړی استازی او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو پخوانی مرستیال هم پکې شامل دي. د سیشن بی پورز یو ګډ بیان خپور کړی او د امریکا له حکومت یې غوښتي چې د سرتیرو په ایستلو کې د بیړه نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد ویلي له طالبانو سره په اصولو کې یوې هوکړې ته رسېدلي. جزئیات دې اجمل ان پر راپور کې.
نهو پخانیو امریکایی سفیرانو او لوړپوړو چارواکو خبرداري ورکړې چې متحده ایالات په افغانستان کې له طالبانو سره له یو داسې حقيقي جوړجاړي مخ کې چې افغان حکومت هم پکې داخل وي خپل سرتیری له دې هیواد وباسي، افغانستان به یوې بشپړې کورنۍ جګړې سره مخ شي. د پخانیو امریکایي چارواکو په یو شریک بیان کې چې د سی شنبې په ورځ د اټلانټیک شورا په نوم څېړنیز مرکز خپور کړ، ویلي له افغانستان څخه په زیات شمېر د سرتیرو ایستل باید له نهایي سولې سره تړلې وي او باید د سولې په یو رښتینې هوکړې پسې وي، نه تر هغې مخکې. د پخانیو امریکایي سفیرانو او چارواکو په دې بیان کې وړاندې راغلي چې د امریکایي سرتیرو په شمېر کې لومړنی کمی باید دومره زیات یا دومره چټک نه وي څو طالبان باور وکړي چې پوځي بریا ترلاسه کولای شي. په دې بیان کې زیاته شوې چې په زیات شمېر د امریکایي سرتیرو حضور د سولې د بریالیو مذاکراتو چانس زیاته ولای شي. د پخوانیو امریکایي ډیپلوماټانو او چارواکو دا شریک بیان همدارنګه وایي دا روښانه نه ده چې سوله ممکنه ده کنه. د دوی په وینا طالبانو د هغو شرطونو په اړه چې د خپلو نورو افغانانو سره پرې یو سولهیز جوړجاړي ته رسیدای شي روښانه بیانونه نه دي ورکړي، او همدارنګه طالبان له نورو سیاسي ځواکونو سره د کار کولو کومه ماضي هم نه لري. دا خبرداري و ورځ وروسته لاغه ورکول کیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاده ازادي راډیو ته وویل دواړه خواوې په اصولو کې پر سلورو مواردو یو توافق ته رسیدلې. خغلی خلیل زاده چې د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو سره له کابل په ټلیفون خبرې کولې وویل هغه مسله چې د طالبانو سره پرې اصولو کې توافق شوی و هم د ترهګرۍ موضوع ده چې څنګه افغانستان کې له هغو سیمو چې طالبانو تر کنټرول لاندې دي امریکا او همکارانو ته خطر پیښ نشي. نوموړي د درې نورو مواردو په اړه وویل
دوم مسله کم شدن قوا او بالاخره
خغلی خلیل زاده وایي دویم شرایطو ته په پام د امریکایي سرتیرو کمیدل او بالاخره وتل، دریم د بین الافغانی خبرو پایله او څلورم هم بشپړ او دایمي ور باندې په دې مسلو په پرنسيب کې توافق شوه. خلاصې د رادیو سره د زلمی خلیل زاده لدی مرکی لا څو ساتنه و تیر شوی چې وسلوالو طالبانو په کابل کې په یوه درنی موټری بمی چاودنه او ډلې زبرید کې لک تر لګ شپاړس ولسی وګړي وژل او تر یو سلس زیات نور ټپیان کړل. نوموړي همدارنګه خصوصي ټلویزیوني شبکې تولونی اوسته په یو مرکه کې ویلي چې د طالبانو سره د هوکړې د مسودې لمخې به له 15 میاشتو څخه په کمه موده کې 15,000 امریکایي سرتیري له افغانستان څخه ووزي. د محل په افغانستان کې شاوخوا 40,000 بهرني سرتیري د ناټو د قاتم لاټر ماموریت په چوکاټ کې دنده ترسره کوي چې ډېری امریکایان دي. افغان حکومت دمګړې د دې پخانوی امریکایي چارواکو او ډیپلوماټانو د غوښتنې په اړه تفسیر نه دکړي، خو تر دې مخکې ټینګار کړی چې شرایط ته په پام په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور ته لا هم اړتیا شته. د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقی څور زمخ کې ازادې رادیو ته ویل په تیر یو کال کې چې د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرې روانې دي په افغانستان کې امنیتي وضعیت نه دی بدل شوی او د طالبانو لخوا تاوتریخوالې او بریدونه دوام لري.
حضور نیروهای خارجی در افغانستان یک مورد بسیار مهم.
خغلی صدیقی وایي د بهرنیو ځواکونو موجودیت د افغانستان د دوامدار ثبات او تلپاتې سولې لپاره یو مهم مورد دی. مونږ اړتیا لرو چې په شریکه د شتګ واخلو پر ضد مبارزه وکړو. دا اوس چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو یو کال تیریږي، موږ هیڅ داسې پایله نه ده لیدلې چې د ګواښونو د کمی سبب شي، یعنی تر اوسه هم ګواښونه پر خپل ځای دي. طالبانو تر اوسه پورې د افغان حکومت سره مخامخ خبرې کول رد کړي. په افغانستان کې د امریکا د 15 پخوانیو سفیرانو په شمول د 9 پخوانیو امریکایي چارواکو د هر هغه اقدام پر ضد خبرداري ورکړي چې پکې کابل کې افغان حکومت لپاره غورځول شوی وي. د دوی په شریک بیان کې ویل شوی طالبانو ته د لار ورکول چې افغان حکومت سره خبرې کول رد کړي، د ډلې ته دا واک ورکوي چې دوی وټاکلې چا سره خبرې کوي. په د پخانی امریکایي چارواکي وایي افغانان د دې مستحق دي چې خپل حکومت او دا چې څوک د سولې په خبرو کې استاز ولي وکړي او ټاکي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د انتخاباتو لګښت د سیمې د اکثرو هیوادونو په پرتله څو چنده زیات د علت څارونکو له هیواده بهر د رایې پاڼو د چاپولو په ګډون د ټولو وسایلو رانیول بولي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان ازادي راډیو ته وویل چې له عادي بودیجي او د موادو له انتقالاتو پرته په هرې یوې رایې $15 لګښت راځي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان ولسمشریزې ټاکنې په سیمه کې هغه ګران بیه انتخابات دي چې بودیجه تر ډیره د بهرنیو مرستو او نړیوالو مرستندویانو لخوا تمویلیږي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي که عادي بودیجه، انتقالات او اړوند اداري لګښتونه ورسره حساب شي، ممکن د یوې رایې بیه له $1,500 هم لوړه شي. د دغه کمیسیون دویان مرزا محمد حق پرست د سه شنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل
که چې موږ تخمینا وایو تقریبا پر هر رای ورکوونکی $1,500 مصرف راځي، چې په هغه کې عادي بودیجه چې د حکومت لخوا څخه تمویلیږي، د انتقالاتو په برخه کې چې وزارت دفاع موږ سره همکاري کوي، او همدارنګه ځینې نورې برخې چې هغه د حکومت لخوا څخه موږ سره د همکارۍ په شکل باندې دوی سرته رسي، چې هغه هم په دغه کې شامل نه دي.
د افغانستان د ولسمشریزو راتلونکو انتخاباتو لپاره له عادي بودیجې پرته $150 میلیونه بودیجه په پام کې نیول شوې چې بهرنۍ مرستې هم پکې شاملې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې بهرنیان له کمیسیون سره کړې مرستې تر ډېره ځایه په خپله مصرفوي. عام خلک وایي د افغانستان په څیر یو بېوزلې هیواد ته دومره لوړ لګښت ملاماتوونکی دی.
نمی اجش پولا رحمیدی $15 بخیز اجر پویجه افغانستان حالت که گورو مثلا اگه کم تو کی چکاریجه پرای کی مثلا غورپی دی یا پرنیچر دی ارتو چکاریجه اگه باید رقم کی دا خو ډیر بد غزه کی زمر پر اقتصاد باندې
په ورته وخت کې د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وای په افغانستان کې پټاکونو لوړ لګښت په یو دو د وخت دی. دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وای
اوس کوم هغه څېړنې چې شوي دي تقریبا په افغانستان کې یو رایه د ټاکنو په پرتلۍ سره سي هغه روي کوونکي پکې ګډون کوي او څو ټاکنې لرو. په یو حالات کې $1,000 او $0.60 هغه سوی ده ټاکل سوی ده یا تخمین سوی ده، اما بعضې حالاتو کې باید هغه $43 پورې هم راغلی ده.
د څېړنو له مخې په ګاونډي پاکستان کې د یوې رایې لګښت $15، په ایران کې $1.80، تاجکستان کې $0.30، او په هندوستان کې $1.70 تخمین شوی دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د ګاونډیو هیوادونو په پرتله ځکه په افغانستان کې په ټاکنو زیات لګښت کیږي چې افغانستان د بایومیتریک ټکنالوژۍ په ګډون ټول حساس او غیر حساس مواد له بهره په ځانګړې توګه له اروپایي هیوادونو واردیږي. د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د میزان د میاشتې په شپږمه ترسره کیږي چې کمپاینونه روان دي.
ازادي راډیو اوري د سهار 2 بجې او 13 دقیقې کیدونکې دي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته غوښ شو.
د افغانستان له حکومت سره د سولې د مسودې له شراکت وروسته په کابل کې چاودنې د یو شمېر نړیوالو چاپي خپرونو پاملرنه جلب کړې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې مسودې جزئیات یې له افغان حکومت سره شریک کړي دي. تر دې څو ساعته وروسته په کابل کې د تراکتور بم چاودنې مسؤلیت طالبانو ومانه. واشنگتن پوست ورځپاڼه لیکي دې چاودنې دا اندېښنې پیدا کړې دي چې د طالبانو بریدونه شایي د سولې د موافقې تر نهایي کېدو مخکې ډېر شي. ورځپاڼه لیکي د طالبانو بریدونه د سولې موافقې ته د خلیلزاد د نږدې کېدو له اعلان سره په یوه وخت دي. د دې مقالې په یوه برخه کې راغلي دي چې له افغانستانه د یو شمېر امریکایي سرتیرو د وتلو پر پروګرام د ولسمشر ټرمپ یو شمېر ملاتړیو انتقادونه کړي. واشنگتن پوست لیکي د جمهور غوښتونکو سناتور لینسي ګراهام او د ټرمپ د ادارې یو شمېر امنیتي سلاکاران وایي پر طالبانو اعتماد نشي کېدلی او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره به په دغه هیواد کې د 13 کلنې جګړې لاسته راوړنې ضایع شي. بله امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز په کابل کې د دوشنبه د ورځې د چاودنې په اړه لیکي دا چاودنه چې لږ تر لږه 1.5 تنه یې وژلي وروسته تر دې وشوه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي خلیلزاد وویل له طالبانو سره یې په اصولو کې د سولې موافقه کړې ده. خلیلزاد څرګنده کړه چې د موافقتنامې له لاسلیک کېدو وروسته به په 115 ورځو کې له افغانستانه د 15,400 امریکایي سرتیرو د وتلو چارې پیل شي. نیویارک ټایمز بیا د دې اونۍ په پیل کې هغو دوو بریدونو ته هم اشاره کړې چې د کندز او پلخمري پر ښارونو طالبانو وکړل. د ورځپاڼې په باور دغو بریدونو په افغانستان کې په شخړو کې د سمدستي کمیدو په برخه کې چې اوربند ته به لار پرانیزي شکونه پیدا کړي دي. بلې امریکایي ورځپاڼې یو اس ټوډی بیا د افغان سولې په اړه لیکلي دي چې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ خبرو ته هیلې پیدا شوې دي چې بین الافغاني خبرو ته به لار پرانیزي او افغانان هیله من شوي دي چې جګړې به ورسره ختم شي. ورځپاڼه لیکي په ورته وخت کې امریکایان تمه لري چې تر ټولو اوږده جګړه به د خبرو له لارې پای ته ورسیږي. یو اس ټوډي وړاندې لیکي د سولې په خبرو کې د شزو د نه موجودیت له امله دا ویره پیدا شوې ده چې د افغان شزو ترلاسه شوي حقونه به د دې موافقتنامې قرباني شي. یو اس ټوډي لیکي د طالبانو د واکمنۍ پر مهال هیڅوک دومره نه دي زوریدلي لکه شزي. ورسپانه بیا دې اندېښنې ته هم اشاره کوي چې یو شمېر افغانان لري چې له طالبانو سره پراختړون داسې کورنۍ جګړې ته بیا لار هواره نه کړي لکه په 1989 میلادي کال کې چې د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو تر وتلو وروسته پیل شوه.
ازادي رادیو اوري د افغانستان انتخاباتو د کمیسیونونو لس پخوانی غړي پرون په کابل کې هر یو په 55 کلونو تنفیذي قید محکوم شو. له فساد سره د مبارزې د ځانګړي عدلي او قضایي مرکز ابتدایي محکمې دغه د انتخاباتو پخوانی چارواکي چې وي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او درې د شکایتونو د کمیسیون پخوانی مشران او غړي دي د ولسی جرګې په تیرو انتخاباتو کې خپل دندو د ناوړه استفادې په تور مجرم وپیژندل. دا چې دغه حکم به د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو د شفافیت لپاره د انتخاباتو د اوسنیو کمیسیونونو د غړو پر کار اغیز وکړي. په دې اړه مې د امریکې په پیل کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ د اجرایوي رئیس یوسف رشید نظر اخیستی.
راکه شرکه چې عدلي قضایي په سیستم پرې کول په هغه افراد او اشخاص باندې چې د انتخاباتو په ملي پروسه کې په کوم مورد باندې چې دوی تورن وو او په هغه باندې دا فیصله کیږي په ټول کې هغه افراد او اشخاص باندې چې په پروسه کې ښکیل دي او واک لري مسئله لري تاثیر لري ځکه چې دا یو د عبرت داسې دي ټول هغه زیداخلو پاوته چې په دې مورد کې باید احتیاط وکړي. قانون باید شفاف وي، د قانون په چوکاټ کې وي. په عین حال کې هغه قضایا وي چې د مسله په صحیح کې واقع دي له هغوی سره په ډېر احتیاط او په عین حال کې په قانوني ډول باندې چلند وکړي نو دا په ټول ټال کې مثبت اغیز لري او څومره چې عدالت دغه پروسې کې پلی کېږي هغومره د راتلونکو لپاره ښه پیامد لري او خامخا چې افراد اشخاص به ځانونه ځوابګوی بولي قانون ته.
تاسو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون تیاریو ته په پام سره څومره ډاډه یاست چې دغه کمیسیون په همدغه اوسني ظرفیت سره به وکولی شي چې راتلونکي انتخابات د ولسمشرۍ چې درې اونۍ ورته پاتې دي په شفاف ډول په هغه ډول چې نتیجه یې د ټولو لورو لپاره د منلو وړ وي ترسره کړي؟
د کمیسیون چمتووالي ته چې ګورو تر یو حده پورې نسبت پخوانیو ټاکنو ته دوی پیش قدمه دي. دوی د موادو لیک همدارنګه د روزنې او د کارکوونکو د تربیې په برخه کې دا ځل اصلاحات رامنځته شوي دي. خپل د بایومټریک دستګاه کې احتیاطي تدابیر تر یو حده پاملرنه ورته شوې ده. هیله من یو چې دغه پروسې مدیریت خصوصا د بایومټریک دستګاه هم په مرکزونو محدودو کې هم په کابل کې د مرکزي سرور چې خپله کمیسیون هغه مدیریت کوي په ډېر احتیاط او شفاف ډول وسي. څنګه په ولر په ټاکنو کې د ناپېټو باسل په ځین حالات کې مراد نشي تخلفات او پیکسي حتی د ټاکنیزو جرمونو د وقوع احتمال ډېر ده. ولې مهم دا ده چې کمیسیون دغه پروګرام جدي عکس العمل وکړي، بې طرفي وساتي او دا قضایا په ډېر جدیت او شفافیت سره اړوند مراجعو سره تشریح کړي او بالاخره مسایل حل کړي. نو که دغه د دې په هغه کاري طبیعت کې واقعي وي زه خوشبینه یم او کېدای شي چې موږ کېټه په نسبت 2013 ته ولرو.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشیدو.
آزادی رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د فضایي څېړنو پر اداري او دوه نورو تحقیقاتي مرکزونو د نوي بندیزونو اعلان وکړ. امریکا وایي ایران د دې مرکزونو څخه د بلاستیک یا لرې واټن ویشونکو توغندیو د پراختیا لپاره کار اخلي. اجمل اندي تفصیل اوروي.
د امریکا د خزانه وزارت اعلان کړی چې د ایران د فضانه وردی پر اداره د فضایي څېړنو پر مرکز او د فضایي څېړنو پر یو انسټیټیوټ یې بندیزونه لګولي. دا خبره په هغه بیان کې شوه چې د امریکا د خزانه وزارت پر ویب پاڼه خپور شوه. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي هیواد به اجازه ورنکړي چې ایران د خپلو بالستیک توغندیو د پیاوړتیا لپاره د پردې تر شا د فضایي څېړنو له پروګرامونو ګټه واخلي. د نوموړي په وینا د ایران وروستی اقدام چې هڅه یې کوله د اګست په 9 نیټه فضا ته د توغندي استول وازموي دا ګواښ نور هم جوت کړ. امریکا فضا ته د توغندیو د استولو د ټکنالوژۍ په اړه ایران ته خبرداري ورکړې ده او اندېښنه لري چې فضا ته د سپوږمکیو د استولو لدې پروګرام څخه به ایران د خپل لری واټن وشتونکو توغندیو د ودی او وړتیا د زیاتولو لپاره کار واخلي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د 2013 کال په می میاشت کې ایران سره د نړۍ د شپږ ځواکمنو هیوادونو له اتمی تړون څخه متحده ایالات وایستل. د ولسمشر ټرمپ په باور د ایران د اټومي پروګرامونو د مخنیوي لپاره دا تړون موثر نه دی او پر ایران بیرته بندیزونه ولګول چې د دې هیواد اقتصاد ته سخت زیان رسولی او د ایران د پیسو ارزښت راکم کړی. بلخو ایران وایي کاروپایي هیوادونه له تهران سره خپلې ژمنې پر ځای نه کړي او د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ د دې اتومي تړون د خوندیتوب لپاره لازم اقدامات ونه کړي، نو ایران به هم دې تړون ته د خپلو ژمنو عملي کول محدود کړي. د ایران نیمه رسمي خبري اژانس سنا د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف لخلي ویلي ډیر سر په دې برخه کې د ایران د اقداماتو په اړه ټولو ته معلومات ورکړي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کړی چې دا اقدامات د مذاکراتو د پای ته رسیدو په معنا نه دي. تر دې مخکې د ایران ولسمشر حسن روحاني د ایران د پارلمان په پرانستي غونډه کې ویلي و هیواد به په راتلونکو ورځو کې د نړۍ د پیاوړو هیوادونو سره له لاسلیک کړي اتومي تړون ووسی. نو مولي ټینګار کړی و چې له دې تړون څخه د امریکا تر وتلو وروسته د دې تړون اروپایي لاسلیکونکو د تړون سره سمې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي او که د حسن روحاني په وینا دا هیوادونه خپلو کارونو ته همداسې دوام ورکړي، ایران نور اړ نه دی چې خپل اټومي پروګرام د دې تړون په چوکاټ کې محدود کړي. د ایران سره د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو روسیې، امریکا، چین، فرانسې، جرمني او برتانیا لخوا په 2015 کال کې اتومي تړون لاسلیک شو چې له مخې ایران خپل اتومي پروګرام محدودوي او نړیواله ټولنه پر ایران بندیزونه لري کوي. خو د امریکا متحده ایالات تیر کال له دې اتومي تړون ووتل او پر ایران بیرته بندیزونه ولګول.
یو ځل بیا د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. نه هو پخوانیو امریکایي سفیرانو او لوړ پوړو چارواکو خبرداری ورکړی چې کله امریکا متحده ایالات مخکې تر دې چې په افغانستان کې د رښتینې سولې او هوکړه چې د کابل حکومت او طالبان پکې شامل وي او هغه د دوی ترمنځ وي ترلاسه نشي، له دې هېواد خپل ځواکونه وباسي ښایي دا هېواد په کورنۍ جګړه کې ښکیل شي. روسیه وایي طالبان او امریکا ترې غوښتي چې د طالبان او امریکا ترمنځ د سولې د هوکړې د لاسلیک په مراسمو کې ګډون وکړي. تر اوسه نه ده څرګنده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ کېدونکې هوکړه به کله لاسلیک کېږي او نه هم دواړو لورو تر اوسه دا رسماً تایید کړي